دا مشال اړیو د سړی مشه وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. دا مشال اړیو د نن ورځې اخري خبرې غړې کې زغل ایاز افغاني ساجمت درته هر کله وای په روانه خبرې غړې کې مو د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. په لومړي وار ورکو افغاني ساجمت ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا له یونیورسيټي څخه لری کړل شوی ملاسمینو په بنګالا کې پرلت پیل کړی دی. نړیوال بانک د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د $2 ارب د ورکولو ویلي او د ایران ولسمشر وایي چې په هیواد کې د امنیت او قراره مخالفت کوونکي به له پریکنده چلن سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا له پوهنتونونو وستل شوو کارکونکو نن په بنیګالا کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. په پرلت کې شاملو اوسنو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو حکومت نوکریانی نوی بحال کړي پرلت به جاری وي. ملازمینو ویلي چې په احتجاج کې شامل زیاتره کسان په 2013 کال کې له دندو لرې کړل شي وو. سمو د وړاندې په سرګونه عارضي ملازمین هم تر یونیورسيټي ماډل قانون لاندې ګوښه کړل شوي. د خیبر پختونخوا حکومت لا تر اوسه د پرلتوالو د دې تازه غوښتنو نو پڑا سر ندی ویلی. د سوات ولسی جرګه وایي چې په سیمه کې د امنیت ټینګول لپاره به له پولیسو سره اړ ډول مرستې کوي. د خبره پرون د مینګوري پولیس تربیتي مرکز کې جوړې شوې جرګې پر مهال شوې. په دې غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو، ځایي سیاسي مشرانو، د تاجرانو اتحادیو، د مقامي حکومتونو استازو، حکومتي چارواکو، د پولیس اعلی افسرانو ګډون کړی وو. جرګې ته د سوات د تاجرانو د اتحادیې مشر عبدالرحیم ویل چې په سوات کې د ډیرو قربانیو وروسته امن قائم شوی او دوی به په اس حال کې امنیت خرابېدو ته نه پرېږدي. التا د ملکن ډیویژن پولیس افسر زیشان اصغر جرګې ته ویل چې سوات ته د پوسټ 3 ډیویژنونه رسیدلی او د پولیسو ترڅنګ په غریزو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې یو ځایتن او دوه پوځیان وژل شوي دي. د دې ضلع د شوي پولیس تاڼې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر په 24 د شپې مهال وسلوالو په هدفي برید کې رحیم الله نومي ځایتن په ډسو ووژه او په تیښته کې بریالي شول. بلخوا په میرامشاه کې د پوځ یو افسر د نوم نه خولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر په 24 په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د سړک غاړې ماین چاودنه شوې ده چې پکې دوه پوځیان وژل شوي یو زخمی شوه دی. تر اوسه د دې بریدونو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر پرون په کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو ته سپارل شوی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې جوړې شوې څلورمې او اخري مقدمه کې هم د ستمبر په 14 ضمانت شوی او د خوشي کېدو امر یې شوی دی. علي وزیر له سباندې یو نیم کال راهیسې په کراچۍ کې بندي او په هغه د ریاست ضد وینا او خلکو پارولو تورونه دي، خو نوموړی دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر وایي چې په دې ضلع کې د سیلاب لوج چې د تاوانونو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره سروې پیل شوې ده. ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک د ستمبر په 15 مشال ریډیو ته په مرکه کې وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په ټانګ کې د سیلابونو له وجې شاوخوا 2000 کورونو ته په مکمله او نږدې 2500 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسیدلی دی.
زیر الله سے باغی زے اعلان کو دا معاہدہ چکم دا فل ڈیمے 1,00,000 4,00,000 تو رسیدا نو دا پارشل ڈیمے 30,50,000 باغی 1,60,000 تو رسیدا کم چے سیلاب کے چوک پہ حق رسیدلی دا وے 3,00,000 روپے 18,00,000 روپے تو رسیدے چے پکے 8,00,000 روپے د صوبائی حکومت طرف 10,00,000 روپے د مرکزی حکومت لا طرف نہ.
بلخوا د ټانک اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم او نورو چارواکو لخوا له سیلاب ځپلو سره د مالی مرستو اعلانونه شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. نړیوال بانک وایي چې په پاکستان کې له خپلو روانو پروژو څخه د سیلاب ځپلو لپاره $2 ارب امریکایي ډالر رابیلوي. د جنوبي اشیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشر مارټن ریسر د ستمبر په 24 په یو بیان کې ویلي چې د روغتیا، خوړو، استوګنې، بیا بحالۍ او پیسو ورکولو په برخه کې د ضرورتونو پوره کولو لپاره د موجوده منصوبو مالي پانګې کاروي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره دوه ارب ډالرو د ورکولو اراده لري. او د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د ستمبر په 23 ویلي ایران به داغو کسانو پر ضد خامخا پریکنده چلند کوي چې د هیواد د امنیت او آرامۍ مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري رسنیو له مخې په ایران کې له یوې اونۍ نه په زیاته موده کې د رژیم خلاف په احتجاجونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د احتجاجونو په ایران کې د یوې 22 جنۍ مهسا امینی تر مرګ وروسته پیل شوي دي. امینی پولیسو په دې تور نیولې وه چې حجاب یې سم نو په سر کړی. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال اړیو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. کچر را سرمانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. د خیبر پختونخوا له پوهنتون وبسل شوی کارکونکو په بنګال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخه ته احتجاجي ناسته پیل کړي چې تازه حالیه په روانه غړي کې درکو. د سپات په منګورې کې د امنیت په اړه لوی جرګه شوی او مشرانو له امنیتي ځواکونو سره د امنیت ټینګ ساتلو ژمنه کړې. د سیمې مشران وای له سیمې نه واکړې نه کوي.
په موږ باندې ټوټه د دیو کار مونږ سره تیار په موږ سره تي هیڅ یو د دې وطن یو وسوګن غیرتمن وګړي دا به نه کور پی دی نه به کله پری دی او د دې به مزاحمت کوي.
د خیبر پختونخوا په لسو ځلو کې د سکولونو ودانیو ته سخت زیان رسیدلې چې له وجې د زرګونو زده کوونکو زده کړې متاثر شوي. خو چارواکي وایي د سکولونو سروې روانه ده.
محکمه تعلیم دغه دي مشران دي هغه دا ویلي دي چې کوم سکولونو کې ډیمیجز شوي دي نو هغه تل کې کوم هغه ماشومان دي هغه دي نور سکولونو ته شفت کړی شي.
د افغانستان په لوګر ولایت کې د سیلابونو وروسته خلک د سکولو اوبو د نشټوالي شکایت کوي.
سایر ټولی وچې سوي دي اوس هم سیل لاغلي ډیر ساوي تخریب کړي دي او خلک ډیر مشکلات سره مخامخ سي متوجي سوي او بنسته چې کا دیو څو په نتا شي ګوري چې څومره بیره بار ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبرې غړي ته غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان کور مخې ته یو احتجاجي ناسته پیل شوې چې د خیبر پختونخوا له پوهنتونونو وبسل شو کارکونکو ده. په دغه احتجاجي ناسته ته د مشال رادیو خبريال ګوهر مسید هم ورغلی دی او دا وخت سره ټلیفون په کرخه دی. تازه حال ترې اخلو. ګوهر ستړي مشي.
ډیره مننه ګلیا تاسو هم ستړي مشي.
ګوهر کلکشن اوریدونکو ته وایي چې دا احتجاجي ناسته کومه پیل شوې ده. تازه حال څه دی او دوی څه لپاره راغول شوې دلته؟
بالکل ګلیا صاحب په دې وخت زه بنګالا عمران خان چوک باندې موجود یم او دلته آل خیبر پختونخوا یونیورسيټیز کانټریکټ امپلایز په نامه باندې په سلګو خلک راغلي دي او بنګالا چوک کې ناشتي بینرونو راوړې دي. ور سره په بینرونو باندې لیکلې دي چې د دوی د 1300 کالو فارای د نه ځای کېږي دوی د نه بیروزګار کېږي او دلته دا مطالبه هم کوي چې دوی د کم اکټ راوړې دي کم نوي قانونونه په راوړي او د دې په بنیاد باندې دوی د ملازمت نه فارغې کی دا په مخامخ توګه باندې بند کړی دل شي. په ګڼش میر باندې دلته دا کسان راغلي دي. د مازدیګر لمونج هم دلته په جمع باندې د بنګالا پر روډ کې وکړلو او ورسره دا ټول حساب کتاب راوړې دي. ورسره کپڑے هم بسترې هم دا سيزونه هم راوړې دي او دا
وایي لکه دې اوږد مهاله لکه د احتجاجي ناس لپاره پوره تیاری کړې دي دلته د راتګ
بېخي درا سګي دلته پوره تیاری کړې ده. په دې وخت په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي ارباب زموږ سره موجود دي. هغه تاسو ته نور حال در کوي چې دوی څه مطالبه لري او څه ویل غواړي.
بالکل استړي مشي. وعليكم السلام.
تاسو عمر ابو تاسو دا د دې کې بي ګورنمنت یونیورسيټي 1000 کې بے بدے کے امینڈمنٹ کو 2016 کے بدے کے دس کانٹیکٹ امپلائیز سے کم آلریڈی انٹرویو سے 2010 کے 2008 کے کسان اپوائنٹمنٹ شو دس سکس باندھ اچھا اپوائنٹمنٹ شو اچھا ون ایئر باندھ اپوائنٹمنٹ شو وہ دا کسان چکل ایک راو کے بھی نوسیز ایک راو 2016 کے دا امینڈ شو دا کی ٹی آئی والا دا ایک راو شو دی دا سبات چلو گو چھتے ٹول حاضر سرویس کانٹیکٹ امپلائیز سے 3 ایئر کانٹیکٹ پیریڈ ورکو
اوہ
دی دا کسانو ته سکل دا 1 3 ایئرز باندې دی ته اپائنمنٹ پوشو نو دی چې ایک ایکسپائری شو لا پتا دی چې دا مين شي نو افټر 3 ایئرز موږ دې خلکو سره ستو آیا دا موږ رپورټ کوو آیا دا موږ وباسو دا خبر پدې کې سائلنٹ وا ندی کی چونکہ امپلائیز چچاپا کی 10-12 سال سروس وی اگر ډیر خفغان او تشویش اظهار وکړو بل اتارټی سره کېناستل چیر مونږ څه کوو هغه ورته ویل چې موږ سره ایس پروویژن نشته دی چې مونږ تاسو ریګولر کو یا څه هغه امپلائیز لاړل های کورټ کې ریټ وکړو وقار شریف ته 21 پیجز ډیسیژن ورکړو چې دا فان امپلائیز باندې امپلائیز دی دا ریګولر کړی چکل دا یونیورسٹی اتھارٹی سلاڑو دا ڈیسیژن نو پدی ڈیسیژن خلاف یونیورسٹی لاڑل لگا تھا ہائی سپریم کورٹ دا سپریم کورٹ اس چھ دے لاسٹ دے من کی مختلف ڈیٹ باندے ڈیسیژن مار کو چیرا دا ہائی کورٹ اے سلے چھ کما دا دے سیٹ اسائیڈ تھا اور دے یو کے پی گورنمنٹ دے دا دا ہور کو چیرا تا سو کے چھ پدی ایکٹ کے سے چینجز کرے لگا تھا سو کے دا بابت باندې زمونږ مرګری زمونږ چې کوم د یونیورسيټي امپلایز مشران چې کوم دي هغه اپروچ وکړ پی ٹی آی ګورنمنٹ سره نو هغه کې هغه مونږ سره په دې باندې صحیح خبرې نه کولې چا ما سره کولې کله یو منیسټر دا کامران بنگش سره تم مونږ ورغلیو هغه مونږ صحیح دغه نو په مرسته را سره ونه کړل ون وی آر دا در کل به را ته یو سوی کل به را ته بل
دتی ارباب صاحب دتی سومره شمیره سومره دا ټوله
دا جی تقریبا د کسان موږ را جوړ دا تقریبا 3010 کسان دي جی
ها
ریسنتلی اوس د دې په دې من کې د کی بی اسمبلی نه 58000 ته چکم ټیچر ګران صاحبان دي کوم الیمینیټی ایجوکیشن والے دي
ها
اوی دي ریګولر کل
ها خود یونیورسٹی دغه ریګولر نکړل لکه د نو نوکریاں نه پخې نکړي
هایر ایجوکیشن والے چې کوم امپلایز دي هغه فیکلټی دا او هغه کلاس 4 امپلایز دي او هغه بی بی ایس 1 نو والے بی بی ایس 20 پورې چې سان اکاؤنٹ کې امپلایز دي دې ته پدې کې د ریلیف دغه ورته ورنکو
نو تاسو اوس تاسو کوم د احتجاج دي نو د دې مقصد اوس عمران خان ته لکه تاسو خو ویل چې د صوبای حکومت ته موږ وار وار منی ویل هغه تاسو غوښتنه ونه منلی نو اوس دا عمران خان کور مخه د تاسو ناس دی نو دا اغي لاړه خاص جواب راغلی تاسو کنه
خو یو لږه بیګا مون تاسو په تاسو راغلو چې په تاسو په دې موږ سره خبرې کړې وي اغي موږ تاسو ویلې چې موږ عمران خان سره په دې باندې خبره کوو بیا موږ تقریبا 10-15 ټایمز موږ دا چې کوم کې دی منیسټر دی ایجوکیشن منیسټر چې کوم دی کامران بنگش سے عظیم ٹیلیفون وکل عظیم منتدا خبروں کا چتا سول دغل تک درنا ختم کے اور دل تک راشن دل تک ہم نے نام سے حل کی
نستاسو دا درنا بجاری بھی ہو کنا تاس واپس جائی
درنا کو جاری رہی درنا ہو دا ڈیسیجن شوی تھی چې دی اوس موږ درازي چې موږ فیسټل شوې د دې په افیسونو بچکارو باندې کله یو منیسټر کله یو ایم پی اے کله یو ایم ان اے موږ ټول د دې پی ٹی آی په ګورنمنټ سره یو
خبر مانی چې سو پوری حکومت تاسو ته لیکلی بڑا نه درکړی تاسو هغه پوری خپل احتجاج جاری ساتل ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ډیره مننه ل اسلام آباد د مشال رډیو خبريال ګور مسعود چې په احتجاجي ناسته کې د یو پرلطوال مشر سره هم وغږیدو او وغو دا ویل د یونیورسيټي په خبر پښتونخوا کې په هنتونو تقریبا شاوخوا 3000 ملازمین دي چې دوی لدندو لري شوی دي او دوی د خپل نوکریانو د بحالولو لپاره د عمران خان کور مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده او دوی دا وایي چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت سره په وار وار رابطه کړې و خو د دې غوښتنې نه دی منل شوی د خیبر پختونخوا تر اوسه پورې د پرلطوالو د دې تازه غوښتنو په اړه رسمي بیان تر اوسه پورې نه دی جاری کړی څنګه راځي تاسو به شریکو ل اسلام آباد نزو بلوچستان ته او زو کوټه ته تاسو خبر درکو چې په بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلا په صوبائی کابینه کې د شمولیت دعوت ورکړل شوی دی او د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د جمعیت العلماء اسلام فی صوبائی مشر مولانا عبدالواسع سره ملاقات هم کړی دی. تازه حال څه دی او دا رپورون کې څونه صداقت دی؟ په کوټه کې د مشال اړو خبریال ایوب ترین را سره ټلیفون په کرخه دی. ایوب صاحب سړی مشه
ډېر مننه ګلایس
ک لکشانې حال را ترا کوي چې د کی سومره د خبر کې زنی رسنیو کې دا خبرونه ورکړل شوی دی چې عبدالقدوس بنزنجو د جمعیت العلماء اسلام صوبائی مشر اب مولانا عبدالواسع سره ملاقات کړی دی او په صوبائی کابینه کې د شمولیت د بلنه هم ورکړی ده.
بالکل د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بنزنجو یو او نه لمخه په اسلام آباد کې نه واجی د جمعیت العلماء اسلام د صوبائی مشر مولانا عبدالواسع سره لیدلی وو، بلکې دغه ډول د بلوچستان نېشنل ګوند سردار اختر منګل چې دی دغه سره هم لیدنه سوې ده او دغه سره هم خبرې سوې دي او دغه دواړو جماعتو ته چې اوس په بلوچستان اسمبلی کې په اپوزیشن کې دي په حکومت کې د ګډون بلنه ورکړې وه. که څه هم د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا تر اوسه و دوی ته جواب نه دی ورکول شوی، البته د جمعیت العلماء اسلام لخوا چې دی و صوبایي حکومت یعنی وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ته ویل شوی دی چې دوی به په حکومت کې ګډون کوي او د دې مقصد لپاره څه وخت اخستی دی. او بیا د 13 ورځ یعنی د جمعې په ورځ مولانا عبدالواسع او د میر عبدالقدوس بزنجو ترمنځ په کوټه کې هم ناسته شوی ده. په دې اړه مو چې کله نن د جمعیت العلماء اسلام د ځینو غړو سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو دوی ویل چې موږ څه وخت نور اخیستی دي د میر عبدالقدوس بزنجو څخه چې موږ به په حکومت کې شاملېږو. ګلایا صاحب که زه د اورېدونکو لپاره
بلوچستان کی لکه جوڑخ چه دے آغا سنگ دے زکا چه پنگورو اطلافی حکومت تے کنا نو اس موجودہ اطلافی حکومت کی سمر غڑی دی او کم کم گندنو سر تعلق لری؟
بالکل په بلوچستان کې همیش ائتلافي یا مخلوط حکومت وی او وسم په بلوچستان کې چې د میر عبدالقدوس بزنجو چې د بلوچستان عوامي پارټي سره تعلق دی د دې په اسمبلی کې څلورشت غړي دي. دغه ډول پی ټی آی یعنی پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه وغړي لري او د دې سره سره قومي نېشنل ګوند څلور غړي دي. دغه ډول هزارا ډیموکراټیک پارټي دوه غړي او جمهوري وطن پارټي یو غړي دا د حکومتي چکم کابینت دی یا کابینه ده د دې برخه ده. دغه ډول درې غړي د بلوچستان نېشنل پارټي یعنی عوامي ډله چې دا هغه هم په دې کې شامل دي. خو بل پلو ته کوم وګورو نو وایز به اختلاف ته هلته جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو آزاد غړي او دغه ډول د مسلم لیگ نون یو غړي چې د دې شمیره چې دا هغه څلورمش جوړیږي دی په اپوزیشن کې دي. نو کچېری جمعیت العلماء اسلام دی و حکومت په هغه صورت کې دا ویل کیږي چې مولانا واسع چې دی هغه و میر عبدالقدوس بزنجو ته یو غټ شرط دی شې دی چې دی په پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه د صوبایي حکومت څخه باسي. ځکه چې کله پی ډی ایم په اسلام آباد کې د عمران خان په ضد تحریک راوړی وو نو هغه وخت هم کستاسو یادې عوامي پارټي چې وه هغه د حکومت سره یعنی د اوسني حکومت سره شامل شوی وو او په کوم تحریک عدم اعتماد شو په هغه کې برخه اخیستې وه او دوی دا وایي چې نور نو دی په بلوچستان کې تحریک انصاف چې دی هغه په حکومت کې نه برداشي. خو د بلوچستان د پردي پریکړه باندې د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم نیوکې شوي دي. البته وزیر اعلی او پرون خپل د حکومت یو وزیر دا ویلو چې دوی عوامي نېشنل ګوند او ازارا ډیموکراټیک پارټي چې د هغه د حکومت یا د کابینې سره نه باسي یوازې امکان دی چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دی وغړي په هغه کې دوه وزیران دي ځینې مشران دي او دی او ډیپټی سپیکر دی هغه کېدلی شي چې د حکومت څخه دی وباسي.
ډیر زیات مننه ایوب صاحب د تفصیلاتو نه خوشاله اوسئ او د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. له کوټې نه د مشال اړوند خبريال ایوب ترین وو چې په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام ته د کابینه کې صوبائی کابینه کې د شاملو دو د بلنې په اړه را سره تفصیلات شریکو. مشال اړوند تر څنګ وسئ.
دا مشال تر څنګ وسئ دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
پرون د سوات مرکز منګور کې د امنیت په حق له د پولیسو او ځای مشرانو یو لوی جرګه شوی چې پکې ځای مشرانو ویل د سوات ولس با د پولیسو سره امنیت ټینګ ساتلو کې هر قسمه ممکن مرسته کوي. بلخوا پولیس چارواکي جرګې ته ویلي چې د فوج درې ډویژنونه سوات ته رسیدلي دي او د پولیسو ترڅنګ په غریزو سیمو کې ځای پر ځای کړل شوی دي. پولیس چارواکي هیله مند دي چې په 15 ورځو کې دننه به په سوات کې مکمل امنیت ټینګ کړي. د جرګې نور تفصیل له سوات نه د مشال اړیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره پولیس ټریننګ سنټر کې جوړ کړی شوی لوی جرګه کې د سیمې سیاسي مشرانو، بلدیاتي نمائندګانو، د صوبایي اسمبلۍ غړو، ضلعي انتظامي چارواکو او پولیس افسرانو ګډون وکړو. جرګې ته د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم ویل چې دا وخت د بدامنۍ خبرونو سره د سوات کاروبار ډېر متاثره دی او ولس دې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې د پولیس سره مرسته وکړي.
زما زاید خان سی بوم ناشته زما اوندن اوتن انڈسٹری بوم کامیابی طرف دزی چی عملی دا قانون حکمرانی زائیم بالا دستی او زما زراعت زما زمیندار رونا آلو پا اتمنان پا سکون سر پٹو دزی چی دا آگه دستار خاطر نئی او زما سرات پالو ودا گئی چی دا تک امن او سکونی چی امن او سکون نئی نا زما زراعت ترقی کولیشی نا زما تجارت ترقی کولیشی نا زما چی گمده سرات ترقی کولیشی.
جرګې ته د زراعت او محکمې صوبایي وزیر محیب الله په دغه محل ویل چې حکومت د امن ټینګ ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کړي. ټول صوبا او سوات کې امن ټینګ ساتل د دوی ذمہواری ده.
امر دی چې ټایم ټو ټایم د شپې هم میټینګ شوی دی د دې امن لپاره موږ کړی دي او موږ په ایڈوانس کې چې د پولیس فورس څومره هم بجټ وو داغه نه په دې بجټ کې موږ بیا اډیشنل بجټ 2 ارب روپۍ مطلب چې د ټول پولیس د صوبې پولیس ته وکړي چې نور هم خپل فورس څنګه دغه سترینتنګ کی نن هم کزمنګ د کی بی کی ټول بجټ ډیولپمنٹل بجټ پدی 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 امن باندې لګي ان شاء الله تاسو به بالکل فکر نه کوئ ان شاء الله اگر ټول روپې مونږ مطلب چې خپل پورت باندې خرج کوو مطلب دل دګي امن ته جگم دی مونږه تیس نه رسو به خیر ان شاء الله.
د سوات پولیسو مرستیال مشر ایس ایس پی ارشد خان ویل چې سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوی. صوبای حکومت د سوات پولیسو ته د امن ټینګ ساتلو لپاره مدد ورکړي. ترهګرۍ مخنیوي خصوصي دسته فزای شوې ده چې د پوس سره به په ګډه وسلوالو په ضد عملیات کوي.
سپارلس نوې چوکې او چیک پوسټونه چې کوم په غرونو باندې دغه دي فلال چې زمونږ کم مین فوکس دی هغه د غرونو دی. نو په غرونو باندې زمونږ چې کوم پروپوز چوکې دي او یا چې پوسټونه دي شپاړس دغه ورته موږ پروپوز کړی دي او په دې باندې هم کار شروع شوی دی او ان شاء الله ود ان نو ټایم دغه ریکوایرمنٹ به زمونږ پوره شي. د دې نه علاوه ګاډي وسله دا ټول موږ سره پرومیس شوی دي دا به ټایم دي موږ دا پرووایډ کیږي.
جرګه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند استازي پوخانی صوبایي اسمبلی غړي شیرشاه خان وروسته مشار ډېډو ته وویل چې صوبایي او مرکزي حکومتونو خدا نه منله چې سوات کې بدامني ده. اوس یې اول ځل ومنله چې امنیت خراب دی چې څوک هم سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره کار کوي عوامي نېشنل ګوند به مرسته کوي.
زما په خیال کې د زما د اندازې مطابق یو هفته کې یا لس ورځې کې دنه دنه د امن هغه زوړ حالت ته رسېدلی چې یقین کېدی شي. خو چې یو سړی دا اون کې او دا ومني چې واقعي دلته د درهګرۍ یعنی خلکو ته ټلیفونونه کال ځي، خلکو ته د پتو لپاره کال ځي، خلکو کې یاره خورېږي، د دې ټولو خلاف چې په کار ده چې دا کم چې نن مونږ چې نن راغلي یو نو د دې حکومت سره په دې ملاتړ کې راغلي یو صرف د امن لپاره راغلي یو. امن ځکه زموږ سیاسي اختلاف شته خو په امن مو اختلاف نشته. امن خو زما دښمن غواړي زي ملګری ما، امن چې څوک غواړي د سواد لپاره زي ملګری ما.
په سواد کې د پولیسو او ځای مشرانو لوی جرګه په داسې حال کې شوې ده چې 1300 کې سواد کې د وسلوالو دراته خبرونه پیل شوې. بس چې موږ وسلوالو په پولیسو او امنیت په پولیسو او امن کمیټې په مشرانو بریدونه هم کړي چې په کې مرګ جوبله اوریدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال لوی تاسو غوږی ملالی سوزی وای په سواد او خیبر پختونخوا نور برخو کې د تحریک طالبان پاکستان په بیا راپورته کې دوی خپل اندیښنې له پاکستانی وزیر اعظم سره شریکې کړې دي. ملالی سوزی همدار از ویلي خلک نور ترهګری او د دې لوجی بیکوره کېدل نشي زغملی. نوموړي زیاتوي حکومت دې خلکو ته تحفظ ورکړي ځکه چې د انصاف ترلاسه کول او په امن کې اوسېدل د هر پاکستانی وګړي حق دی. د سواد قومي جرګه او پوهان وای د ملالی سوزی دغه اندیښنې پر ځای دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وای له تحریک طالبان پاکستان سره د اوربند معاهده پر ځای ده او په خبرې چې د امنیت برقرار ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. تا تفصیل اسرار لمومن راکبی.
د نوبل سولی جایزه ګټون کې ملاله یوسفزای وای په خپل پلارنی کلی سوات او خبر پختونخوا نور برخو کې د تحریک طالبان پاکستان په بیا راپورته کېدو یې خپل اندېښنې له پاکستانی وزیر اعظم شهباز شریف سره شریکی کړي. شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی هلته یې له ملاله یوسفزای سره لیده کاته کړي. ملاله یوسفزای چې په 2012 کال کې په سوات کې طالبانو په ډزو سخته جوبل کړي وه وایي د سوات خلک نور ترهګري او د دې له وجې بې کوره کېدل نشي زغملی. نوموړی د سپتمبر په درویشتمه خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د دوی خلکو ته دې تحفظ ورکړل شي. د سوات خمی جرګې ویاند خورشید کاکاجي وایي د ملال یوسفزی دغه اندېښنې پر ځای دي. د په خبره ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په سوات کې بیا راپورته شوي او بریدونو ته یې هم زور ورکړی دی. خورشید کا کاجی د سپتمبر په 3 مشال ډو تو ویل کڅ هم په ملکند ویژن او په خوانی فاټا کې د پوزي عملیاتو او لوجی د خلکو بیا کړه کې دو اوازې دي. خور د په خبره دا وار به کډی نه بلکې مزاحمت بکوي.
که پاکستان په منګ شلینګونه کوي که بمباری کوي که په منګ باندې توپه ډبې او که هر مونږ صورتحال په منګ مسلطې هیڅ یو د دې وطن یو واستوګن یو وګړه به غیرتمن وګړي به دا به نه کور پرېږدي نه به کلی پرېږدي او د دې به مزاحمت کوي.
خورشید کاکاجی زیاتوی خلک د ممکنه پوزی عملیاتو لکبله کړه کول ته ځکه چمتو نه دي چې په تیرو څباند لسو کالو کې په ملکند ویژن او قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوزی عملیاتو په نتیجه کې لکونه خلکو خپل کورونه روزګارونه او تعلیمونه له لاسه ورکړل خو وسلوال ختم نشول. دا په داسې حال کې ده چې په سواد او خبر پختونخوا نورو سیمو کې په دې وروستیو کې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوختي. بل خو د پاکستان په د سپتمبر پر 18 ویل د سواد په ګډون په ټول ملکنډ ویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي. په وروستیو کې د خبر پختونخوا په کوزدیر سواد باجوړ شمالي او جنوبي وزیرستانونو مومندو اورګزیو او خیبر کې خلکو احتجاجي لاریونونه وکړل او د خپلو سیمو د امنیت لپاره یې غږ پورته کړ. په پیښور کې خبریال او شنون کې مشتاق یوسفزی وایي په سوات کې د تحریک طالبان پاکستان د بیا راپورته کېدو په اړه د ملال یوسفزی اندېښنې پر ځای دي. د په خبره ځکه چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان شاوخوا 15,000 وسلوال په افغانستان او تر 3,000 پورې بیا په پاکستان کې دي.
اول طالبانو په مټه کې غډستی غواک بیا د فوج میجرو نو د سکیورټي هغه کو سره بیا خبره وشو دی ایری هاشو بیا اوس کوم نسو زموږ سره غړي ده چې طالبان غړي او غریدا د عمل کمیټه چې کوم مشران دی پای باندې عمل شو ده. نو د ملالۍ کنسن په خپل ځای ذکر دي چې ملالۍ په خپل باندې د اختیار جوړ شوی ده.
مشتاق د سپتمبر په 3 مشال ډو تو ویل چې په خبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان بیا راپورته کېدو مسله جدي ده خو پاکستانی چارواکي یې نه مني. مشتاق وایي د تنه د معلومات چې حکومت د طالبانو فعالیتونه او له دوی سره د خپل سولې خبرو څرنګواله ولې پټ ساتي. خو د پېښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد سید عرفان اشرف وایي د پاکستان ریاست تحریک طالبان پاکستان ختمول نه غواړي. د په خبره ځکه چې د هیواد د وسلوالو په وسیله په افغانستان کې خپل اغېز ته دوام ورکړي. نوموړي د سپتمبر په 3 مشال ډو تو ویل پاکستاني ریاست له نړیوالو د ترګریز جګړې په نوم هم ډېرې مالی مرستې اخیستې دي. البته دا وایي د ترګری زیات تاوان د پاکستان عام وګړو ته رسېدلې.
شلو کال جنگ کې او یا زرا خلق وجل شوی دی. پاکستان سٹیٹ پیسې هم 3 بلین ڈالر اخستی دی. نو په دې جنگ کې کچا وده ګټلی ده هغه هغه قوتونه دي چې کم د ملټرایزیشن په شاب باندې خپل معاش چلی. چا ته نقصان ګټلی هغه عام ولس ته. نو دا نقصان مونږ په سٹیټ نشو ډیوایډ کوي. دا نقصان سیول سوسایټی ته شوی ده، خلکو ته شوی ده، پولیس ته شوی ده.
بلخوا د پاکستان د پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای دغه خبرو کې صداقت نشته. د په خبره ځکه چې د هیڅ یو هیواد حکومت یا پوځ نه غواړي چې خپل خلک د پیسو لپاره مړ کړي. البته سید نذیر د سپتمبر په 3 مشال ډو تو ویل چې د ملال یوسفزی دا خبره تر څه حده سمه ده چې په سوات کې تحریک طالبان پاکستان بیا راپورته شوي. خو د په خبره ښکاري نه چې پر ضد به یې د پخوا په څیر غټ پوځي عملیات وشي.
دې کې خو شک نشته دی چې را پیو چار طرف ته یا ماټې نه پاس د تحریک طالبان سغړی ښکار شو وړاندې مېش کې. خو دا غوی هغه نمونه مرکزونه نشته دی او نه هغه نمونه دغه تنظیم ډانچل دلته موجوده ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتی چارو سلاکار بیرستر محمد علی سیف د سپتمبر په شلمه مشال اډو ته ویل چې له طریق طالبان پاکستان سره یې د اوربن معاهده پر خپل زید او په خبره یې چې ادارې او پولیس په ګډ د امنیت برقرار ساتل لپاره هلی ځلې کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړیدا تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر پنځه بجې شوې دي. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا له پوهنتونونو وستل شوو کارکونکو نن په بنیګالا کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. په پرلت کې شاملو ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو حکومت نوکریانې نوې بحال کړي پرلت به جاري وي. الته د خیبر پختونخوا حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوات ولسی جرګه وایي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره به له پولیسو سره هر ډول مرستې کوي. دا خبره پرون د مینګوري پولیس تربیتي مرکز کې جوړې شوې جرګې پر مهال شوې ده. هلته د ملکن ډیویژن پولیس مشر ذیشان اصغر جرګې ته ویلي چې سوات ته د پوست درې ډیویژنونه رسیدلي او د پولیسو ترڅنګ په غریزو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې اوسایي تن او دوه پوځیان وژل شوي دي. چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ستمبر په څلېرشتمه د شپې مهال وسلوالو په هدفي برید کې رحیم الله نومي ځایي تن په ډزو کې وژلې او په تیښته کې بریالی شوي دي. دا پیښه په شبه سیمه کې شوې. هلته په میرامشاه کې بیا د پوځ یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې د ستمبر په څلېرشتمه په داخلو کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمي شوی دی. د دې بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او لجرمي وزیرستانه قومي اسمبلی غړي علي وزیر پرون په کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو ته سپارل شوی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې جوړ شوی څلورمې اخري مقدمه کې هم د ستمبر په 14مه دغه ضمانت شوی. د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر وایي چې په دې ضلع کې د سیلاب له وجې د تاوانونو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره سروې پیل شوې ده. ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک نن مشال ریډیو ته ویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په ټانګ کې د سیلابونو له وجې شاوخوا 2000 کورونه په مکمله توګه وران شوي دي. او د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د ستمبر په 23مه ویلي چې ایران به د هغو کسانو پر ضد خامخا پرېکنده چلند کوي چې د هیواد د امنیت او آرامۍ مخالفت کوي.
دا خبرونو لنډیز مو له انیسا اجمل واوریدلو. تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم یو دوه رپورټونه لرو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د روسیې هغه فوزیانو ته چې اوکراینی ځواکونو ته تسلیميږي نوي ضمانتونه وړاندې کړل. زيلنسکي په ورته وخت کې له روسیې غوښتي چې د اوکراین په وړاندې له روسیې لاندې شوی نسبی فوزي بسیج نتیر شي. د جګړې له دغه خبرو سره هم مهاله د اوکراین په څلور خارونو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پښتنه هم روانه ده. تفصیل لا اسد الله لودین نور.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمیر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي. نو موري هغو سزا او ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تښتیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زيلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسی سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي. دویم دا چې هیڅوک به د تسلیمۍ په شرایطو نه خبريږي. او دریم دا چې کنه غواړي تبادله شي دوی به ورته بل خوندې لارې چاره ولټوي. د زيلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبی پوزي بسیج د اعلان په اړه دي. دغه پوزي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له 13 فبراير میاشتې راهیسې اوکراین کې جنگيږي او روسيو کې دغه هیواد په ختیځ کې لمات سره مخامخ شوی دی. د روسیې د ولسمشر دغه اعلان د مخې با سلګونه زره ریزرف یا تازه دمه ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان روسه تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونه په يرغلیزو عملیاتو کې ډېر سیمې له روسی ځواکونو ونیولې. زيلنسکي روسی سرتیرو ته په خطاب کې ویلي د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه وژل شي خاده چې د پوزي بسیج له چوکاټه تېخته وکړي. د زيلنسکي لدې خبرو سره همحاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولې وشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټول پښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوی او د نه منلو وړ بلل شوی ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغه څلور سیمو کې په زور خلک رای اچونې ته مجبوره شوي او د رای ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
د ایران د بشر حقوقو سازمان وایي تر پرون ماښامه په هغه هیواد کې د وروستیو مظاهرو په نتیجه کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي دي. د مهسا امینی په نوم د هغه جنې مړینې د ولس غوسه پارولې چې د ایران گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب نه رعایتول لقبل نیول شوی او تر نیول کېدو وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. تر دې پیښو د ایران په ټولو برخو کې د خلکو مظاهرې دوام لري. حکومت وایي د امنیت د مړینې پلټنې کوي. نور حال په دې رپورت کې.
د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د وژل شوی او ترڅنګ سلګونه نور کسان ټپیان شوي، نیول شوي او په ټول ایران کې د انټرنیټي خدماتو پرچاوي روانه ده. د دې سازمان په وینا په زیاتو مواردو کې کورنۍ ته د هغوی د وژل شویو عزیزانو مړي په دې شرط ورکول کیږي چې په پټه به یې خاورو ته سپاري. دغه سازمان په یو اعلامیه کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د وروستیو پراخو ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو با مفهومه اقدام وکړي. 22 کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د پوره حجاب د نه رعایتولو په تور د ایران د گشت ارشاد د پولیسو له لوري ونیول شوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب شوه. د ایران دولتي رسنۍ په دې مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ښایي، خو له دې مخکې د 15 پوځیانو په ګډون د وژل شویو رسمي شمیر 12 ښودل شوی و. ګمان کېږي چې د مرګ شوګلې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. د بکنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد راټول کړي چې ښایي د ایران امنیتي ځواکونو په لوی لاس په غیر قانوني ډول اصلي جنگي مرمۍ د اعتراض کوونکو پر لوري وشتلی او په مرمۍ د وژل شویو په ډله کې لږ تر لږه درې ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وویل ایران باید له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې د ته په وینا د ایران د امنیت او کراری مخالفین دي. رئیسی دا څرګندونه د هغه امنیتي مامور له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې کړي دي چې تیرونه د رژیم ضد اعتراض کوونکو لخوا د چړې په گزارونو ووژل شو. د ایران پاوڅ ژمنه کړې چې د دې هیواد د دښمنانو د بیلابیلو دسیسو پر وړاندې به مقابله کوي څو د هغو کسانو امن او خوندیتوب تضمین شي چې د پاوڅ په وینا په ناحقه حمله ورباندې کیږي. د نیمه رسمي خبری اژانس اسنا په وینا د ایران پاوڅ په خپل اعلامیه کې ویلي چې دښمن ته بل اوسنی وضعیت څخه د ناوړه استفادې اجازه ورنکړي. د ایران استخباراتي ادارو هم ویل دي چې په ایران کې د روانو اعتراضونو پر مهال څو بمی حمله شندې کړي. د ایران د تسنیم خبری اژانس راپور لمخي پولیسو په شمال لویدیځ ولایت ګیلان کې د شپې تو خځو په ګډون د 109 کسانو د نیولو خبر ورکړای.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلوزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندرې جادوګرې
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنا
په سلورو بجو
مشال لري تاسو غوږی. په خبر پښتونخوا کې د پرایمری سکولونو اتحادیه وای په صوبې کې د سیلابونو لوجه په لسو ځلو کې سکولونو ته سخت زیان رسیدلی او په زورګونو ماشومان لزده کړو به برخه دي. د اتحادیه مشر په خبره د سکولونو بیا بحالولو لپاره حکومتي اقدامات د نش برابر دي. دا په داسال کې ده چې په صوبې کې تعلیمي کال روان دي. تر دې مخکې د کورونا وایرس جهانی وبا لوجه د زده کوونکو زده کړې متاثر شوې وي. خو له طبي ناورونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې ویان مشر لته ویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ویجاړ شوي سکولونو سروې روانه ده او د تعلیم محکمې د متاثر شوو سکولونو زده کوونکي نورو ښوونځیو ته د منتقل کولو خبره کړې ده. نور تفصیل د یوې وړکې د میرست په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي کال او امتحانونه پر سر دي، خو په سیلاب ځپلو سیمو کې په زورګونو ماشومان له زده کړو محروم دي. په خیبر پښتونخوا کې د پرایمری سکولونو اتحادیه مشر عزیز الله د سپتمبر په 14مه مشال ورته ویل چې د صوبې په لسو ضلعو کې د ښوونځیو ودانیو ته سخت زیان اوښتي چې له وجې په زورګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
په دې وخت کې زمونږ تقریبا 10 داسې ضلع دي په
خیبر پختونخوا کې چې باغې کې زیات تر سیلاب سره سکولونه متاثر شوي دي. چې باغې کې د ټول ناول خو سواب ته مټه تحصیل او دا کالام بحرین د دې سکولونه انتهایی متاثر دي. باغې کې پیر د روزې نه دوه ورځې زموږ د پایټ یو سیشن شروع کیږي د ټریننګ. نو هغه هم د دغې سیلابونو په وجه باندې ملتوي کړو. دې نه علاوه چار صدقې لږ ډېر دی پټی خان کې ډېر زیات دی. هغه بچي او د سکولونو بهر دي چې کوم ټیچنګ سټاف کې نو هغه نور سکولونو ته ورکړی دی. او تقریبا دس دلی زمنگ چیزی دا پا خیبر پختونخوا کی تعلیمی لحاظ تر داغی سرگرمیان متاثر شوید.
دا زیزولا پا خبر پا سیلاب زپلو سیمو کی استازانو پا نور سکولونو کی دزدکلو کار جاری ساتلی دی. خود حکومت لخوا پورتشبی گامونا ناکافی دی. په خیبر پختونخوا کې د طبي ناورینو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای له ارقامو سره سم د سپتمبر تر 23 پورې په ټوله صوبه کې 1578 سکولونو ته زیان رسیدلې دي. په دې کې 9 ښوونځي په بشپړ توګه ویجاړ شوي او 1518 ته جزوي زیان رسیدلې دي. د شمیرو له مخې په کوز دیر کې 170، ټانګ کې 116 او بر دیر کې 270 سکولونو ته زیان رسیدلې دي. په پیښور کې د تعلیم چارو پوه خالد سوهیل د سپتمبر په 23 مشال رتوبیل په صوبه کې له سیلابونو مخکې د کووید-19 جهانی وبا له وجې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې وي او کچري په بیړني توګه اقدامات ونه شي نو په سیلاب ځپلو سیمو کې زرګونو ماشومانو سکال زده کړې هم متاثره کېدې شي.
او دا ډېر ډیزاستر شوې ده. قسمت خبره ده چې اېکې زمونږ چې کوم انسټیټیوټ سو سکولونو هغه پکې مکمل تباه شوې دي. بعد کې خلک به کور شوې دي. نو دې کې ملټیپل فیکٹرز دي چې هغه زمونږ نه دې ایریاز کې افیکټډ ایریاز کې د تعلیم حواله سره به موږ ته نقصان رسي او چې کله پورې بحالی کیږي نو هغه په ټیم ولي زمما په خیال کې یو خو سټوډنټ دی. سټوډنټ په خپل هم چې کوم تاسو افیکټډ ایریاز یاد کړل اگر سټوډنټ چې کوم دینو او وی فی الحال دی کنډیشن کې دي چې او وی سکول ته نشتلې دي کې ټیچرز دي دي کې انفراستراکچر دي نو ملټیپل فیکٹرز دي چې هغه به زموږ اډوکیشن ته به افیکټ کوي.
د خلصویل په خبره د سیلابونو له وجې ډیر خلک به کور شې بي دي. نو هغه خلکو بیرته ستنیدل او د ماشومان تعلیم جاری ساتل یو چیلنج دي او حکومت لا پکار ده چې په هنګامي بنیادونو د سکولونو ودانې جوړول لپاره ګامونه پورته کړي. خود پی ډی ایم ای ویان تیمور خان د سپتمبر په 23 مشال رتوبیل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ویجاړ شو سکولونو سروي روانه ده چې ډیر ژر به بشپړ شي.
او دغه رنګ چې کوم انفراستراکچر ډیمیجز دي نو چې سانه سکولونه دي یا نور پودونه دي یا نور داسې لایک شوزونه دي نو هغه به کنسرن ډپارټمنټس په باغی مطابق هغه کارونه کوي. نو دا ټیم د سروي عمل شروع دي. سکولونه چې تر دا ټیم موږ سره په دیر اپر کې دیر لوور کې شانګلا کې او ټانګ کې خصوصي تور باندې کافی سکولونه پکې ډیمیج شوي دي. هغه سکولونو کې به چې څنګه سروي مکمل شي دای چې کوم کنسرن ډپارټمنټس دي موږ به ای سره لایزون کو او دغه رنګ به موږ به دا کولونو ریهابلیټیشن یا ریکنستراکشن موږ به بیا کو. دا هم په دې وخت کې چې کوم محکمه تعلیم دغه دي مشران دي هغه دا ویلي دي چې کوم سکولونو کې ډیمیجز شوي دي نو هغه تل کې چې کوم هغه ماشومان دي هغه دي نور سکولونو ته شفټ کړی شي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف په حواله ویلي دي چې په پاکستان کې روستي سیلابونو کې 13000 سکولونه جزوي او یا په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات په سین صوبه کې 14000 سکولونو ته زیان اوخته دي. بلخو 15500 سکولونه سیلاب ځپلو د سرپنا په توګه کارول کیږي. د سازمان په خبره پاکستان له سیلابونو مخکې تعلیم ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت نه تیرېده او 2.8 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 15 تر 14 کلونو پورې دي له سکولونو بهر وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشالو ته تاسو غوږی د سن صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې وبای ناروغي خبرې شوې دي. د سن صوبې حکومت د مرکز او پنجاب نه په دې لړکی مرستې غوښتي او په سمدستي توګه د ډاکټرانو او نیم طبي کارکونکو د استولو خواس کړې دي. سن صحت محکمې سیکرټر په دې اړه د سپتمبر پر درویشتمه یو خط وفاقي حکومت او پنجاب حکومت د صحت څانګې ته استولې دي. په پاکستان کې په سیلابونو کې تر اوسه له 1400 زیات کسان وژل شوي دي چې تر ټولو زیات سند صوبه هم متاثر شوی ده. نور تفصیل د نیاز علي خان په رپورت کې.
د سند صحت سیکرټري په دې اړه د سپتمبر پر درویشتمه یو خط وفاقي حکومت او بیا پنجاب حکومت د صحت څانګې ته استولې دي. د سند صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د ستمبر په سلی اجتماع په کراچۍ کې خبري غونډې ته په دې اړه ویل، سیلاب زپلو سیمو کې وبایي مرزونو لکبله دمړو ډیر شمیر نه راپور کیږي او روز تر بلې د ناروغ شمیر سیوا کیږي.
600 کې قریب اموات همه پتا ہے کہ ہوئی ہے.
دا وایي چې تر اوسه شاوخوا شپږ سو کسان د ناروغیو لکبله مړ شوي دي، چې په دې کې یوازې د ملیریا لکبله شاوخوا 300 کسان مړ دي. د ناروغیو لوجې په سیلاب زپلو سیمو کې په کورونو کې دمړو شوو خلکو راپور یا شمیر مونږ سره نشته. د سن په سیلاب ځپلو سیمو کې وس هر ورځ شاوخوا د 80 ناروغو درملنه کیږي، بیا هم ډیر خلک د درملنې پاتې کیږي، نو ځکه موږ د مرکز او د پنجاب حکومت نه د سو وخت لپاره ډاکټران او طبي کارکونکي غوښتلي دي. دا په داسې حال کې چې د سن د صحت محکمې راپور ښایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاوخوا 1.5 لک خلک د بیلابیلو ناروغیو ښکار شوي او هر ورځ په زرګونو نور کسان په دې کې زیاتیږي. د سن په دادو سیمه کې د سیلاب زپلو د درملنې لپاره موجود د ځوانانو ډاکټرانو د احتیاطي یو غړي ډاکټر یعقوب زرغون وای، د سن په سیلاب زپلو سیمو کې وس هم وبولاړي دي، ځکه پکې وبایي مرزونه خپاره شوي.
دا ولیاړي چې کمی وبایي پدا کې د مچرو افزایش وسی او خاص کر د ملیریا، ډینګي، د چمړي او نکي د پوستي د سکن چې کم ډیزیزز دي په دغه خلکو کې چې دا کم افیکټډ ایریاز په سن کې د سیلاب د وجې په هغه کې دا ناجوړیان بالکل دا آؤٹ بریک یو شکل اختیار کړی دی. خاص کر ډینګي دا ټیم بالکل د کنټرول سره بهر ده او په دې کې ترګړدو زیات یو د ډینګي نه جوړی سو ملیریا سو او په دریم نمبر باندې چې دی د خارش نه جوړی ده.
دا په داسې حال کې چې د سند صحت محکمې د راپور تر مخه تر اوسه شپږ لاکا 3000 کسان د مېدی په ناروغۍ، ولاکا 2500 د سرمنې په ناروغۍ او د سینې ناروغۍ یا انفیکشن 3000 او 3500 کسان راپور شوي، او بیا د ډینګي وارث شاوخوا 30000، د ملیریا تبي 2500 او په ټایفاید تبا 10000 کسان اخته شوي. راپور کې ویل شوی چې 50000 ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم دي، لمیندو لخوا د کم پیو ورکولو یا د خوراک نه میلاوېدو لامل په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي. هم په دې اړه بیا د کراچۍ جنا روغتون د انفیکشن ډیزیز څانګې مشر ډاکټر اجمل خان وای چې د سیلاب وروسته وس خلک د ناروغیو لامل د نوي سیلاب سره مخ دي.
په سن کې کم سیلاب راغله، ډاکټران چې زموږ سره سمره په گورنمنت هاسپټلز کې وو هغه غلیو دلته په کراچۍ کې وو، هغه موږ ټول ډیپلای کړی دي، ټول لیګلې دي، الته ټول تلې خپل ډیسټریکونو کې کار کوي. خو چونګې را سیلاب ډیر زیات غټو ته دینه بچي کوم بيماریاں راغلي لکه د پوسټ اف کوم شیزونه دي ډیر زیات خراب دي، په دې کې موږ د کنسلټنٹ په کار دي هغه موږ ټول تنظیم کړی دي. دی په حوالہ باندې سین گورنمنت اپیل بیا وکړو، د فیډرل گورنمنت نم ډاکټران غسري او د پنجاب گورنمنت نم ډاکټران خلو چیرې موږ بر وخت تشخیص وکړو د خلکو ته فوري تور باندې مدد ورسو.
د سند صحت څنګه په وینا دا محل په سیلاب زپلو کیمپونو کې د 9000 نه زیات حامله خزی یا هغه خزی چې ماشومانی په خېټه دي موجود دي. دا په داسې حال کې چې په سیلاب زپلو سیمو کې د داسې میرمنو شمیر د 1 لک نه سیوا دي، او که د هغوی په وخت درملنه و نشي نو د هغه میرمنو سره ماشومانی هم ژوندته خطر لري. د سن حکومت په خواست د پنجاب حکومت د صحت څنګه سره جواب نه دی کړی، خو د مرکزی حکومت د صحت وزیر عبدالقادر پټیل د ستمبر په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویل په سیلاب زپلو سیمو کې د خلکو د درملنې لپاره ټول ګامونه اخیستي. د سن په ګڼو سیمو کې وس هم د سیلاب اوبه ولاړی دي، د خلکو د درملنې لپاره دي دایمي تنظیمات وشي. موږ هڅه کوو چې په سن کې د شپږو میاشتو یا د یو کال لپاره اضافي ډاکټران او کارمندان برتی کړو. که څه هم د حکومت لخوا د سیلاب زپلو لپاره هڅې روانې دي، د روغتیا نړیوالې ادارې په وړاندې خبرداري ورکړې وو چې پاکستان له سیلابونو وروسته د ناروغیو او د مړو په بڼا له یو بل ناروین له خطر سره مخ دي. سخت کال پاکستان کې سیلابونو تر وسه څه کم 1400 خلک وجلی دي، او بیا د پاکستان حکومت چې نړیوالې ټولنې ته د مرستو اپیل کړی وو، وروسته له هغې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سیلاب ځپلو خلکو د ژغورنې لپاره د مرستو لړۍ روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سو پنځه شپېته، او پنځلس زره و سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لوی تاسو غواګي د پېښور بورډ بازار قصابان شکایت کوي چې کله نه په هیواد کې سارو ته لمپی سکن ناروغي لګېدلې نو ګاګ غټي غوښت اخستو ته زړه خنه کوي او دې سره د دوی په کاروبار ډېر منفي اثر پریوته دي. ځای وګړي وای پکار د حکومت په دې لړ کې واضح احکامات جاری کړي چې د متاثر شوو غواګانو او میخو غوخي استعمالولی شي او کنه. د خیبر پښتونخوا فود سیفټي اند حلال فود اتارټي او چارواکي د سپتمبر په 14مه مشال لوتي ویلي چې د لایف سټاک محکمې ډاکټرانو د دغه متاثر شوو ساربو د غوخي خوړو اجازه ورکړي او په شودو کې هم څه نقصان نه دی موندلې. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د پیښور په بورډ بازار کې د غټ غوخي کسبان وای په سارو کې د لیمپسکین ناروغي لامل سودا نه خرڅيږي. دوی وای د لوړو کرایانو شاګردانو تنخګان هم نشي پوره کولای. د بورډ بازار د غټ غوخي دکانداران مشال ریډیو ته وای په دې تیرو سو میاشتو کې ورته ډیر تاوان رسیدلای.
نو می وېدل اره دا غټ غټ دکانونه د ورځې 10000 12000 دي دکانونه خرچې دي د شاګردان ورسې سره کرایي او لکویا یو لکتیا زره کرایي دي د دکان د میاشته نوړي خلک سو ګم نوړي دارشوي دي خلک نوړي وې سم نشته دي مونږ روز ان خپل غوخه خرو روز ان چمړ شوی خپل بقصابان مړ کېدل
زمانو حمایون نو بعض خلک چې نېریږي تی هغه راځي اخلي تی خوري او څوک چې ریږي هغه نه راځي او تاوان خو ډیر تاوان شو دکان کړه دي 1,80,000 روپۍ کرایه دي د دکان او نور د بجلی شو شاګردان شو خرڅ او خوراک شو فرجونه هر څه دي دا فرق داده پکې چې دا ولنه صفه دکانونه دي هي سی لګېدلې پکې ماربل لګېدلې د پکې او دې کې چې مطلب سارو کې چې فرق وې پدې بيماري کې چې فرق شي وای نو دا حکومت به بندول پد وای چې کوئی بيماري نشته پکې پېژې دا انسان ته نه منتقد کیږي.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اند حلال فوډ اتارټي په نوم ادارې یو چارواکی ابراهیم خان وای چې د لایو سټاک ادارې ډاکټرانو په موجوده وخت کې د دغه متاثر شو سارو غوخي خوړو اجازه ورکړي. البته په هر مزبخانه کې یو سرکاري ډاکټر موجود وي او هغه ساروی ګوري چې کومه بل ناروغي پکې نه وي.
لګاوس ک ان کیس صرف لمپی سکن بيماري نو خپل ډاکټر ریکمند کړي دا کنه چې خوړی شي هم هغه به اجازه ورکو. زه خدای مې چې دی لالولې شي خو خبره ده شي چې هغه ډاکټر نه ریکمند کا نو اب لګ ډیر خ ریپورت دی چې آیا په دغه کې سب بل بيماري خو نشته ده. کوم ځای کې سلاټر هاوس دی لګاج په هر ځای کې سلاټر هاوس ته ګورنمنت نو ارته پراپر لګا لایو سٹاک والا ډاکټر ډیوټي کنه چغه ناستی هغه پراپر چیک ساتي په ماندې نو دا کې مختلف کیسز کې دی شي.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اند حلال فوډ اتارټي په نوم ادارې ویلي چې دوی د دغه سارو شوده هم په لیبارټري کې چکړي او تر اوسه ورته څه نقصان ده سیس نه ده ملاو شوای. فرهاد شینواری مشال ریډیو په خبر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
په لوګر کې لورستو سیلابونو رستو د ساګانو اوبه ککړې شي او کاریزون ته زیان رسولي چې لکبل خلک د سکلو د پاک اوبو لکه مخسره مخامخ شي دي. دوی وای کورون ته د سکلو اوبو د راوړلو په خاطر خزي سړی او ماشومان لورو زاینو ته زی او په ډیرو ستونزو دومره اوبه را پیدا کوي چې هغه ضروری اړتیاوی ور باندې پوره شي. بل لورتا د لوګر سیمهیز چارواکي یا د ستونزه پر ځای بولی او لمرستندو یا ملی او نړیوالو بنسټونو د خلکو لپاره د سکلو د پاک اوبو د برابرول په برخه کې د همکاري غوښتنه کوي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
په لوګر کې ورستۍ اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ
د دوی د څښاک اوبو سلګونه څاګان او کاریزونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په وینا د څښاک اوبو کمښت د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لوګر یو اوسیدونکي محمد موسی مشال راډیو ته وویل خلک په ډېرو ستونزو له لرو ځایونو دومره اوبه را پیدا کوي چې هغه د خوراک او څښاک ستونزې ورباندې حل شي.
څاوې وچې شوې، مخکې هم وچې وې، اوس هم وچې شوې دي. دومره اوبونه پیدا کېږي چې څوک یې وچکي. بعضې اوبه چې دي هغه د چکلو نه دي، زیاتې یو له بله سره لرې لرې جوونه اوبه راوړي، هغه هم په بوشکا کې دومره کوي راوړي سره په هغه باندې کار مخته کوو. دغه سیلابونه چې راغله بیخي زیاتر مشکلات نور هم ورسره زیات سو.
د لوګر یو بل اوسیدونکی خانغه وایي څاګان کم دي او د خلکو ورباندې ډېره ګڼه ګوڼه ده.
څاوې ټولې وچې شوې دي، اوس هم سیل راغلی ډېر څاوې تخریب کړي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي، متوجه شوي. اوبه نشته چې کاک د وچو باندې تاسو ګورئ چې څومره بیروبار ده، څاوې بیخي کمې دي.
د لوګر د کلیوالي سیمو په شان په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې هم د یو شمېر څاګانو اوبه خراب شوي او د څښلو استفاده ورڅخه نشي کېدلی. د حصارک لیسې او ښوونکی عبدالناصر وایي نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو ته باید دي افغانستان په ځانګړي ډول لوګر ته په دې ډېره توجه وکړي چې وروستیو سیلابونو ډېر زیانونه ورواړول.
افغانستان د خصوصا لوګر ولایت ته زیات توجه وکړي ځکه دا سیلابونه زیات وځفه او ډېر طبیعي پېښې منځ ته راغلې. حتی تر دې پورې چې ولسونه پکې له منځه لاړل، کلي پکې له منځه لاړل، د ټولو مسولیت دی. نو بنلي موسې خراب بنسټونه وي، داخلي خارج کې وي، باید له فرضیه توجه وکړي.
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ییز چارواکي هم د خلکو د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او په دې برخه کې له مرستندویه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل تر سیلابونو مخکې هم په لوګر کې د اوبو کچه ټیټه شوې وه، خو تر سیلابونو وروسته دا ستونزه ډېره شوه.
کله چې سیلابونه راغله دا ستونزه نور هم زیاته شوه. یا خو دا اوسې څاګانې چې په اکثره کلو کې وي، داسې په ولسوالیو کې دا بندې سوه دي. ځینې چینې داسې وي چې هغه د خاورې د خلو لاندې سوه دي. خلک د اوبو له کمښت سره تقریبا معاجې دي. په ټولو خیری بنسټونو باندې نور نهادونه باندې هغه کوي چې د خلکو د اوبو د ستونزې د حق لپاره تلاش پکار شي او خلکو سره خپله مرسته ده وکړي.
د لوګر اوسیدونکي وایي اوس سلګونه کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره څو کیلومتره واټن وهي او ایله ورباندې د خوراک او څښاک اړتیاوې پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د څښاک اوبو پر لګوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ستونزې میلیونونه افغانان اغېزمن کړي دي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو د مشال اړین وروستۍ خبری خپرونه واوریدله چې د پاشي بوتر رسیدلیو. په اخر کې نیس اجمل ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا له یونیورسيټو وستل شو کارکونکو نن په بنیګاله کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کورمخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. په پرلت کې شامل ځینو کسانو مشال لډیو ته ویلي چې تر څو حکومت نوکریانې نه وي بحال کړي پرلت به جاری وي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوات ولسی جرګه وایي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره به له پولیسو سره هر ډول مرستې کوي. دا خبره پرون د مینګورې پولیس تربیتي مرکز کې جوړې شوې جرګې پر مهال شوې ده. هلته د ملکن ډیویژن پولیسو مشر زیشان اسکر جرګې ته ویلي چې سوات ته د پوسټ درې ډیویژنونه رسیدلي او د پولیسو ترڅنګ په غریزو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې زیتن او دوه پوځیان وژل شوي دي. د دې ضلع د شوي پولیس تاڼې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ستمبر په 24 د شپې مهال وسلوالو په هدفي برید کې رحیم الله نومي زیتن په ډسو وژلی دی. هلته په میرامشاه کې د بیا د پوځ یو افسر د نوم نه خولو په شرط ویلي چې د ستمبر په 24 په د داخلو کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمي شوی دی. تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې تحریک مخکخ او جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر پرون په کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو ته سپارل شوې. د علي وزیر وکیل قادر خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې جوړې شوې څلورمې اخري مقدمه کې هم دغه د ستمبر په 14 ضمانت شوې ده. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر وایي چې په دې ضلع کې د سیلاب له وجې د تاوانونو په اړه د معلوماتو راغونډول لپاره سروې پیل شوې ده. ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په ټانګ کې د سیلابونو له وجې شاوخوا 2000 کورونه په مکمله توګه وران شوي دي. او د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د ستمبر په 23 ویلي چې ایران به د هغو کسانو پر ضد خامخا پریکنده چلند کوي چې د هیواد د امنیت او آرامۍ مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له یوې اونۍ نه په زیاته موده کې د رژیم خلاف په احتجاجونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدو. خپل کوربه ګولایاز د خبرونو ویان د انیس اجمل تکنیکی همکار او د مشال اړیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره ساتي په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا لری خوشاله اوسئ او په موجوده حالات کې د خپل ځان او د خپلو ګاونډیانو ډېر زیات خیال ساتئ.